سلام پښتونخوا، وخت د سهار 9 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 14 نیټه ده. د مشال ریډیو نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړي ګړي کې موږ عبدالحی کاکړ او اسرا لمومن ته هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، ایران او انډونیشیا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان او د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراوو. په پیل کې د اسرار علمومنده خبرونه اورو.
ستړي مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت وایي د تراګری مخنیوي کمی پلان تر مخه یې څه باندې 2000 مشکوکه وسلوال وجلو په سلګونو یې نیولې دي. په هلمند کې د زیارت ورځې رئیس په فوجي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. او د مغربي افریقې په بورکینا فاسو کې وسلوالو پر یو هوټل حمله کړې او تر دې دمه یې 40 کسان وجلي دي. پاکستان حکومت وایي ټول 2150 مشکوکه وسلوال جی وجلی او 1340 نیولی دي. د کورونا چارو وزارت د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د ترګری مخنیوي قومي پلان د لاسته راوړنو رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل چې دغه مشکوکه وسلوال یې د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولی دي. رپورټ وایي تر اوسه پورې د ترګری د مخنیوي اکټ له مخې 322 کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګرو ترمنځ د رابطو ختمولو په هدف 98.3 میلیونه موبایل سیمونه بند کړی شوي دي. د وسلوالو تنظیمونو 10 ویبپاڼې بندې کړی شوي دي. د نفرت خورولو 2310 کیسونه رجسټر شوي او 2195 کسان نیول شوي او 3 دوکانونه سیل کړل شوي دي. رپورټ زیاتوي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي هم جوړه کړل شوې. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې 150 کسان نیول شوي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 28 کسان د ګلګت بلتستان په دیامیر ضلع کې مشکوکه ترګرو ته په پناه ځایونو او خوراک ورکولو په تور نیول شوي دي. د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کورونا چارو وزیر وویل له مشکوکه ترګرو سره په مرستو تورنو 50 کسانو خلاف په مجموعي توګه 140 مقدمه درج کړل شوي دي چې پکې یوازې 150 نیول شوي دي. د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائمه کمیټې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بلل او مسترد کړی دی. د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ماروي میمن کړی و. د اسلامي نظریاتي کونسل استازو پرون د مذهبي امورو کمیټې په غونډه کې ویل چې د اسلامي روایاتو له مخې د کم عمرۍ واده جرم ګرځول غیر اسلامي دی. یادوي چې پاکستان کې د کومرۍ ودونو د مخنیوي موجوده قانون له مخې باید چې د واده پر وخت د هلک عمر 18 او د جنۍ 14 کاله وي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د یوې میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدای شي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پېښور کې پرون د افغانستان د کونسلګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلوالو حمله وکړه. هلته د افغانستان کونسلګرۍ یو مشر سید محمد ابراهیم خیل مشال ډو ته ویل چې په دې پېښه کې چا ته ضرر نه دی رسیدلی. نوموړی وایي خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د کونسلګرۍ ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي. د پېښور په یونیورسيټي ټاون کې د افغانستان د کونسلګرۍ د اول مرستیال پر کور حمله 2 کسانو چې په موټرسایکل سپاره وکړې ده او د پېښې له ځایه تښتېدلې دي. د حملې پلا چا نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل کونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون مشال ډو ته وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلي دي چې د ځینې امنیتي اندېښنو له امله یې خپل کونسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او دوشنبه په دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغېز ونه لري. مشال ایڈوتا وغیستی د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د زیارت لورځ رئیس په پوځي عملیاتو کې لږ تلګه 50 مشکوک وسلوال وجل شوې دي. د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د مشر مرستیال مراد علي مراد نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه وویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات لیږل شوي دي. د مغربي افریقا په بورکینا پاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او 15 تنه ژوبل شوي دي. د دې هیواد سرخار او اګاډوګو په دغه هوټل کې تر ډیره د غرب او ملګرو ملتونو کارکوونکي اوسیږي. تیره شپه وسلوالو په 4-star هوټل او د دې ترڅنګ په ریسټورنټ د ډزو او 14 سره حمله وکړه. حکومتي ځواکونو د مشکوک ترګرو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. لدوی سره فرانسوي ځواکونه او د امریکا استخبارات مرسته کوي. بورکینا پاسو یو مسلمان هیواد دی. او د ترکیه امنیتي ځواکونو پرون د یونیورسټۍ هغه 8 استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې یې د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان د ترګرې په بګنډې په کولو تورن شوي دي. نیول شوو کسانو موږ به د دې جرم برخه نشو په نوم کمپاین کې په انقره غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او د هغوی ځپل بند کړي. دا اتر دی محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه ل اسرار علم مومند واوریدل. په روانه غړی کې د جنو نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د هند پټانکوټ پر پوځي اډه تر بریده رسېده. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ پرون کېدونکي خبري اترې وځنډېدلې. هند پاکستان میشته ناقانونه ډله جیش محمد د برید سیمه واره وګڼله. اسلام آباد د ډلې مشر په خوندي حراست کې واخیست. خو خپل جیش محمد له خپلو مطبوعات سره څه کړي؟
کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده، نو هغې نه پسته ویب سایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی. 12 دسمبر نه دی خوت، نو ما د دې اخبار نه دی کتلی. بیا
د خیبر ایجنسی په باره کې د فوجي عملیاتو د ریډو وروسته خلک کورونو ته ستانه سوي، خو د سیمې کارخانې مالکان له حکومت څخه مرسته غواړي.
جمله پوره بجلی را کیږي که لیبر بغیر نه بعد دل ترازی سر فاینانشل هغه وی مدد ګورنمنت زموږ سره کیږي که زموږ دیمنس کې ډیر زیات نقصان شوی دی.
امریکا افغانستان ته 4 A-20 فوجي الوتکې ورکړي. د دې الوتکو ځانګړتیا په څه کې ده؟ یو پایلټ
A-9 په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري.
له دې سره څو سندرې هم درته اورو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وایي چې د نېشنل الیکشن پلان لاندې 340 کسانو ته پانسۍ ورکړې ده، او دارنګه 148 مقدمې پوځي عدالتونو ته لېږلې دي. دا چې د داخله چارو وزارت دغه ورکړل سوي رپورټ نور جزئیات څه دي؟ راسره د ټلیفون پر لاین له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان، تاسو سره کوم کمربانی وکي، نور تفصیل را سره شریک کړئ چې دا رپورټ چا، څنګه او څه وخت او څه پکې دي؟
جی ډیر مننه عبدل حی کاکل. دغه رپورټ چې کوم په قومي اسمبلی او په سینټ کې وړاندې شوی دی د داخله وزارت لخوا، او په هغه کې چې اوس پورې کوم د نېشنل الیکشن پلان د لاندې کوم عملیات شوی دي، خصوصا د وسلوالو په ضد باندې چې بیا کوم لوی کاروایی شوی دي، هغه تر مخه 148 مقدمې د فوجي عدالتونو ته لېږل شوی دي. دغه رنګ تاسو هم ذکر وکړو چې 340 کسانو ته وسلوالو ته پانسۍ ورکړل شوې ده. د دې ترڅنګ نور داسې چکم عملیات شوی دی په هغه کې یو وشتوا او یو کم شپېته وسلوال هغه وجل شوی دی او د 1200 نه زیات هغه نیول شوی دی. د دې ترڅنګ بیا په دغه رپورت کې ویل شوی دی چې کم خلکو د لوډ سپیکر غلط استعمال کړی دی یا دی کرکجن تقریرونه کړی دی، نو په دغه سلسله کې 2300 پورې مقدمه هغه درج شوی دی او د 2000 نه زیات خلک په دغه تور نیول شوی دی. دغه رنګ چې کم د لوډ سپیکر ایکټ نو د هغه د لاندې هم مطلب هغه چې په جلسې جلوسونه یا په نورو ځایونو کې کم استعمال شوی دی، نو د هغه د لاندې د 9000 نه زیات مقدمه درج شوی دی او دغه رنګ د 9300 نه زیات کسان هغه نیول شوی دی. د وسلوالو سره د مالی مرستو په مت کې یا د هونډې په کاروبار کې چې کمې مرستې بیا د کمې پیسې د وسلوالو لپاره راغلي دي یا لیږل شوی دی، دا هغې تر لاندې 214 مقدمې درج شوی دي او 322 کسان دغه لړکې نیول شوی دي او د 1556 ملیونه روپو نه زیاتې دا حکومت په خپله ولکه کې اخیستي. دغه شانتې د 1 ارب روپو نه زیات مالیت چې کوم مختلف اکاونټونه دي نو هغې هم بند کړي دي. جی
ډېره ډېره مننه ریاض مسخیز په دې اړه تفصیل راکوي. تاسو ته ښه وخت او شر ورځ غواړو.
دا مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسا دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
او سمیو بل رپورٹ ترازو د خبر ایجنسی په باره کې د سنتونو یا کارخانو مالکان وایي د بدمنۍ او پوځي عملیاتو لامل په لسکونو کارخانه په ټپه ولاړ دي چې نه یوازې دوی ته مالی زیانونه ورسول بلکې په سلګونو مزدوران هم ورسره بیروزګار شوي دي. دوی وایي اوس په باره کې د امنیت وضع ښه شوی ده او د دغو کارخانو د بیا بحالي په لټ کې دي ورسره مرسته وکړل سي. په دې کله نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په باره کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت یو شمېر صنعتونو یا د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو ته هم زیانونه اوښتي دي او ځینې پکې د تیرې اوږدې مودې راهیسې بندې پرتې دي. د دغې کارخانو مالکان وایي چې ډېر تاواني شوي دي او په سلګونه مزدوران هم ورسره بېروزګاره شوي دي، خو اوس باره خلاصه شوې ده او باید حکومت ورسره د دغې بندو کارخانو د بیا روانولو لپاره مالی مرستې وکړي. کړي په دې حکلا د یوې کارخانې مالک ولی خان پردی مشال ریډیو ته وایي
دلته خو ډېرې کارخانې دي، پاورلوم دي، پاورلوم د کپړې کارخانې، سریا او پلاسټک او بورې، غاتا، سیګریټ، آیس فیکټری، دا خو ډېرې زیاتې خرابې شوې. څو کاله خو مسلسل بندش دی واجې دی، دوه را مټیریل دی ځای کې دوه دی واجې دی، دو چې نور چې کوم ابودی دو سر خرابه شوه، لیبری ټول ډیسټرب شو، ویرې درې لوړو مونږ خو بس دا فائنینشل چې کوم هغه دي کنه مسالې ډېر خلک داسې شول چې ډېر تاوني شول، دغه اوس د دوباره چلېدو هغه سه وسایل وسره نشته چې پورا پاره کې وچلوي کنه.
او د باډې د کارخانو د اتحادیې یو مشر داوود پردی وای
هنر مشکلات شته لکه بجلی په ساده باندې موږ مشکلات سامنے ده، دنه علاوه لیبر دغه شانتی هغه نه کوي کنه، دلته راتلو لپاره زړه نه کوي. یو خو د ټول نول د بجلی په هغه باندې موږ د ټول نول کوچ موږ پوره بجلی راکې ځکه لیبر بغې نه بعد دلته راځي. په دویمه خبره دا چې څو فائنانشل هغه وی مدد ګورنمنت زموږ سره شوې ده، زموږ د مینس کې ډېر زیات نقصان شوی دی، د فیکټرو خرچې به وي، خرچې به موږ ورکولې، زموږ سره چې کوم اضافي پیسې او هغه سم ختم شي چې الټا زموږ دوان پدې کې وشو.
د باډې د بندو صنعتونو یا کارخانو د بیا روانولو په حق له مشکل د فاټا چیمبر اف کامرس صدر شاهد رحمان سره رابطه وشو، نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو د باډې د کارخانو ریکارډ راجمع کړو او د سمې د نومې ادارې د یوې پروژې تر لاندې ورسره مرستې وکړو. یاد دیویش د خیبر پختونخوا گورنر هم په باړه کې د خپل دورې په محل ویلی وو چې هلته به په خواوشا 400 جربه ځمکه باندې یو جدید انډستریال زون جوړولی شي چې په هغه کې به د کارخانو ته هر ډول اسانتیاوي ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادانو د پښتو ژبې لیکوالان غوښتنه کوي چې په نصاب کې د پښتو د یو لازمي مضمون په توګه شامل کړل سي او په پوهنتونونو کې د پښتو څانګې پرانستل سي. د مورنۍ ژبو د ودې په اړه د موجوده حکومت پالیسي څه ده؟ د شاهین بنری په دې رپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سکولونو او کالجونو استادان او د پښتو ژبې لیکوالان وایي د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې موجوده حکومت د پښتو ژبې د درس او تدریس په اړه واضحه پالیسي نه لري او په تعلیمي ادارو کې د پښتو زده کړې لپاره غورځولې دي. په ملکن کې د یو کالج استاد اقبال شاکر وایي په نصاب کې پښتو د یو لازمی مضمون په حیث د حکومت په لومړیتوبونو کې نه ده او د صوبې په ډیرو پوهنتونونو کې د پښتو څانګه نشته.
په مردان کې ولی خان یونیورسټي ډېره د سټانډرډ یونیورسټي ده، هلته د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په سوات یونیورسټي کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په شرینګل یونیورسټي کې چې د بېنظیر بیبي په نوم باندې د پاغې کې د پښتو ډیپارټمنټ نشته. په کالجونو کې چې کومې علاقې د پښتنو دي هلته کې د پښتو یو یو پوسټ په کالجونو کې د دې زور دور پورې وو. بیا چې د ان پی په دې حکومت کې هم او د دې نه پس هم چې څومره کالجونه کولاو شوي دي په دې صوبه کې
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي د هغوی حکومت چې په صوبه کې د پښتو او نورو سیمه ییزو ژبو د ودې لپاره کوم کار پیل کړی و موجوده حکومت پر مخ نه دی وړی. نوموړی زیاتوي
او بیا تعلیم کې دا هم په مورانا جبه کې لاګو کو په قسمت باندې چې کله دا حکومت راغې دوی هغه فیصله واپس کړه او په انګریزان جبه کې دې تعلیم چې دی هغه فیصله چې دا هغه دې لاګو کړه اوس دې مختی دي او یو جماعت نه د بل جماعت نه پښتو ته مضمون چې دا په مکمله توګه ختمې دې سمجه د نن نه دې سمجه په بهر به موږ دې مخالفت نه درې مزاحمت کوو ځکه چې مورانا جبه ختمول د خپل تاریخ د ټولو لوی غداري چې دا دا
د تحریک انصاف لخوا د صوبې د اسمبلی غړی او د اطلاعات او پخوانی وزیر شوکت یوسفزی وایي پوهنتونونه د مالی ستونزو سره مخ دي نو لدې کبلا هغه مضمونونو ته ډیر پام کیږي چې د زده کوونکو او پوهنتونونو دواړو لپاره ګټه لري. شوکت یوسفزی وایي
چې دی وکه د زیات مشکلات په هایر ایجوکیشن دا هم یونیورسيټي دي زیاتره په خساره کې دي نو ځکه هغه زیات چې کوم کیمپس کولاوي نو هغه کیمپس کې هغه کوشش دا کوي چې هغه سبجیکټ واخلي چې هغه خلک ویل غواړي او د هغه یونیورسيټي هم پر روانه وي. خو چې دا بالکل ستاسو کوم دي چې پښتانه پښتنو دغه دی هلته پښتو ویل کېږي په قاعده کلاسونو کې نو لیول باندې
دا یادونه وردا چې د ملګرو ملتونو د چارټر تر مخه په مورنۍ ژبه زده کړې د هر زده کوونکي بنیادی حق دی. خو تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د مورنۍ ژبو د زده کړو او ودې لپاره سوګد مهاله پالیسی مخته نه درغلي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوري. وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان او هند ترمنځ په موجوده وخت کې د تعلقاتو ته کتنه کړې. د ورسپانې لیکي د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید وروسته د پاکستان لخوا د برید په تړاو د جیش محمد نومي ناقانونه ګرځول شوي تنظیم خلاف د ګامونو پروتوکول اعلان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د شوال لپاره یو مثبت ګام دی. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده دراوروي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان د هند لوړ پوړو سفارتکارانو وویل چې د پخلاینې په مقصد د لوړې کچې خبرې اترې به ډېر زر پر مخ لاړې شي. دا د اسلام آباد تر هغه اعلان پسته چې پر هندي هوایي مرکز د برید په تړاو یې د یو ناقانونه ګرځول شوې ډلې غړي نیولې دي. د ورسپانې په خبره د هند بارنو چارو وزارت ویان ویکاس سوروپ ویلي دي چې د جیش محمد ډلې خلاف د پاکستان کاروایی د جنوري د دویمې نیټې برید د پلټونو په وړاندې مهم او مثبت قدم دی. د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز برید کې اوه هندي امنیتي اهلکار وژل شوي وو. ورسپانې لیکي د جیش محمد خلاف د کاروایی کولو فیصله اسلام آباد د شورو په ورځ اعلان کړه. تر هغې وروسته د هند لخوا د مذاکراتو جاری ساتلو فیصله ښایي چې د دواړو ایټمی طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو لپاره هڅې روانې دي. له دې مخکې دغه خبرې اترې په هند کې تر وسلوال بریدونو پس ځنډېدلې دي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل دا ځل دواړو ریاستونو دې ته ځان نه دی پریښی چې د وسلوالو له فعالیتونو متاثر شي. ورسپانه لیکي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویلي چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو ترمنځ د ملاقات نوې نیټې ټاکلو لپاره خبرې روانې دي. مخکې دا ملاقات د جمعې د ورځې لپاره ټاکل شوی و. تمه ده چې دواړه خواوې د جامع مذاکراتو یوه کړنلاره وټاکي چې دا ډول یې ترمنځ تعلقات په مثبت لور روان شي.
تاسو د ملي حمرزاده زخه د وال سټریټ جرنال رپورت اوریدئ. د پاکستان پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثناولا د زیارت پر ورځ ویلي وو د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم جیش محمد مشر مسعود ازهر په حفاظتي حراست کې ساتلی دی. دا ګام له هغه وروسته اخیستل سوی کله چې هند پر دې تنظیم تور ولګاوه چې د پټان کوټ پوځي اډې په برید کې لاس لري. په دې وسلوال برید کې د اوه هندي عسکرو په ګډون شپږ حمله کوونکي هم وژل سوي وو. تر دې وړاندې هم جیش محمد په 2001 میلادي کال کې پر هندي پارلمان د حملې ذمهواري قبوله کړې وه چې وروسته پر پاکستان پر دې بندیز و. دا چې تور بندیز وروسته د جیش محمد پر تنظیمي او فکري جوړښت څه اغېز پرېوتی دی که نه، دا رپورټ درته اورو. د مسعود ازهر په مشرۍ کې جیش محمد وسوال تنظیم چې کله هم د پاکستاني حکومت لخوا له اقداماتو سره مخامخ سوی نو د هغې وجه د دې ډلې له لورې پر هند سوي بریدونه دي. په لومړي ځل چې کله په 2002 میلادي کال کې جیش محمد ناقانونه وګرځول سو نو وجه یې پر هندي پارلمان د برید ذمهواري قبولول وه. او اوس یې پر ضد د پیل سوي کاروایي لامل شاوخوا دوې هفتې مخکې په پټان کوټ پوځي اډه وسلوال برید دی چې هند یې تور پر جیش محمد ولګولی. هند د برید معلومات له پاکستان سره شریک کړل او اسلام آباد د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناولا په وینا مسعود ازهر په خوندي حراست کې واخیست. خو د دې سربیره هم د ګام د اسلام آباد د تمې برعکس د هند او پاکستان ترمنځ د سیکټریانو په کچه کېدونکې خبرو اترو د جنډولو مخه ونه نیولای سوه. دا خبرې به د جمعې په ورځ کېدلې خو د هند لخوا وځندول شوی. د پټانکوټ تر برید وړاندې دا فکر کېدلې چې د بندیز له وجې جیش محمد په هند او کشمیر کې د بریدونو صلاحیت له لاسه ورکړي. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وايي تر بندیز وروسته د ډلې ځان نور هم منظم کړی دی.
ګور یو وخت چې دوی اورک را اورک شو خو دغه تنظیم ډیر منظم دی او له ریاست سره زیات مرسته کوي. پر هندي پارلمان تر برید وروسته دوی بیرته ځان سره راټول او منظم کړی او په دې دوران کې ښه سنبال وساتل شو. نو دوی مات شوي را مات شوي نه دي او نه هم د دوی صلاحیت کم شوی دی.
تر بندیز لمخه د جیش محمد وسلوال هدف په هند کې د بابری مسجد هړنګولو بدل اخیستل او د کشمیر د بیلتون غشتونکو وسلوالو ملاتړ وو. خو په اسلام آباد کې د یوې تحقیقاتي ادارې پیپس مشر عامر رانا وای تر بندیز وروسته د جیش محمد په جګړیزو اهدافو کې بدلون راغلی دی.
د یولسم ستمبر تر پیښې وروسته په دې تنظیم کې دننه یو بحث شروع شو چې اوس باید د کشمیر پر ځای پر افغانستان او پاکستان توجه ورکړو. څه وخت وروسته دوی په خپلو کې دا فیصله وکړه چې یوه ډله به په کشمیر کې کاروایانې کوي او بله به د جماعت الفرقان په نوم په افغانستان کې عملیات کوي. وشو دا چې هغې ډلې په هند کې کاروایانې خو نه کړی شوي. البته ځینو خلکو یې هم د دې نظریې له مخې په پاکستان کې کاروایانې پیل کړي. که ستاسو یاد وي په دې وروستیو کې د القاعده برصغیر و هند په نوم یوه ډله جوړه شوه. د دې فکري جوړښت د جیش محمد تر اثر لاندې دی او په کې هغه کسان شامل دي چې له جیش محمد جلا شوي دي.
د نورو وسلوالو ډلو په شان جیش محمد په پاکستان کې د خپلې نظریې اهدافو او جګړمارو د برتې کولو لپاره د رسنیو یا مطبوعاتو یو منظم نیټورک یا شبکه لري. تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت د جوړ سوي نېشنل اکشن پلان له مخې دا فیصله وکړه چې د وسلوالو ډلو د مطبوعاتو مخه به نیسي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر فیض الله جان چې تازه یې د وسلوالو او انتها پسندو مطبوعاتو په اړه تحقیقاتي کتاب چاپ شوی وایي د نېشنل اکشن پلان د اعلان باوجود هم د جیش محمد مطبوعات په ډاګه ترلاسه کېدل.
په جیش محمد باندې بندیز ډېر مخکې لګېدل و خو د دې نشر شات اماغه سي جاري و. زه چې څونه د داسې قسمه تنظیمونو اخبارونه ګورم په هغه کې د ټولو نه ارګنایزډ ویبسایټ چې کوم دی هغه د جیش محمد و. البته اوس چې کله په هندوستان کې د پټانکوټ دا واقع شوې ده نو هغې نه پستا ویبسایټ نه د دې اخبار غیب شوی دی او په مارکیټ کې د اخبار ما ته د 18 دسمبر اخبار ملو شوی دی خو 18 دسمبر نه دی خواته چې کوم دی نو ما د دې اخبار نه دی کتلې. بیا نو سپدې نه پوهېږم چې آیا ما ته نه دی را رسیدلی او کنه دی هغه فی الحال بند کړی دی.
ځینې کارپوهان وایي سربیره پر دې د پاکستان حکومت پر جیش محمد او ځینو نورو وسلوالو ډلو بندیز لګولی، خو تر څو د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ شخړه هواره سوې نه وي داسې نه ښکاري چې دغه سي ډلې سل په سله کې له منځه یوړل سي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سم راځي د اسحاق خان په ځخ کې در سندره واورو.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی. درسي خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه او ری په دوه منیمای کې درته د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د انډونیشیا، امریکا، د ایران او افغانستان په اړه رپورټونه لرو، خو اوس نه نیمه بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان حکومت وایي ټول 2195 مسلوخه وسلوال جی وجلی او یو اول سوا سلیری شینی ولیدی. د کونچر وزارت د جمع پرزو کمی سملی ته د ترګری مخنیوي کمی پلان د لاسترولونو ریپورت باندې کولو پر وخت ول چې دغه مسلوخه وسلوال جی د یاد پلان تر مخه وجلی او نیولیدی. پاکستان وایي له ترګرو سره د مالی مرستو په تور ټول ملک کې یو 500 کسان نیول شوي دي. دا خبره د جمعې په ورځ سینټ غړو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت د کورنو چارو وزیر وکړه. د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو خیمه کمیټې د کم عمرۍ ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او مسترد کړی دی. د کم عمرۍ ودونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون غوښتنه د حکومتي ګوندو مسلم لیګونو ماروي میمن کړی و. د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. په پیښور کې پرون د افغانستان د کونسلګری د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان کونسلګری یو مشر سید محمد ابراهیم خیل پرون مشال ډاکټر ویل چې په دې پیښه کې چاته نقصان نه دی رسیدلی. د افغانستان د بلوچستان وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل کونسلګری د امنیتي اندېښنو له امله بندي کړی دی. او د مغربي افریقې په بورکینا پاسو هیواد کې د القاعده شبکې د وسلوالو په برید کې چې پر یوه هوټل یې کړی دی شل تنه وژل شوي او 15 تنه ژوبل شوي دي. د دې هیواد سرخار او اوګا دوګو په دغه هوټل کې تر ډېره د غرب او ملګرو ملتونو کارکونکي اوسیږي.
د خبرونو لنډیز مولا اسرار عالم مومند واوریدی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان هند تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د پاکستان او هند ترمنځ د روان میاشتې په 15 نیټه مذاکرات کیدونکي وو چې د هند پټانکوټ د پیښې په وجه وځنډول شو. ادارې وایي داسې په اول ځل وشو چې دواړو ملکونو په صلاح د مذاکراتو د ځنډولو اعلان وکړو، چې د دې خبرې څرګندونه ده چې د هند په رویه کې هم تر ډېره حده بدلون راغلی دی. او دواړو هیوادونو ته د دې خبرې ادراک وشو چې په منطقه کې د امن او خوشحالۍ لپاره دوستانه تعلقات ډیر ضروری دي. د دری په وینا کې وکتل شي نو د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کولو کې مذاکرات بیا پیلول غوره کردار لوبولې شي. نو لکه څنګه چې امن نه خوښونکو وړاندې د هند او پاکستان مذاکراتو ځنډولو هڅې کړې وي، باید چې اوس د هغه قوتونو هڅې شنډ کړل شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان هم د پټانکوټ د پیښې په اړه د لګولې شو تورونو لپاره کمیټي جوړه کړې ده، نو پکار دي چې هند دې لړکی د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او د دې سره سره مذاکرات هم بیا شروع کول پکار دي. او چې دواړه ملکونه دې وخت کې دا ژمنه وکړي چې د هیڅ په خبرو کې به ناراضي او مذاکرات به په هر حال کې جاری ساتي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجر سپړ خپل ادارې کې وایي چې په اقتصادي راهداري د حکومتي او د مخالفي ډلې د غړو یو ځای ناست ښه خبره ده او دا د جمهوریت ښکلا ده چې هر څه مسله پیدا شي د هغې په خشن حل کولو لپاره د ټول متعلقه ډلو یو ځای کې ناستل پکار دي، چې دارس هر تن خپل ګیله متعلقه چارواکو ته وړاندې کیږي او هغه ورته جواب ووایي. د ادارې په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې هم د مخالف ډلې ګیلې او اندېښنې واورېدل شوې او دا فیصله وشوه چې د اقتصادي راهداري کتنې لپاره به یو سټیرینګ کمیټي جوړولې شي. دا شان به تر کال 2013 پورې مغربي روډ سرته رسولې شي او که د لړکې د اضافي فنډ ضرورت پیښ شو نو هغه به هم وفاقي حکومت ورکوي او د هیڅ سره به قسمه زیاتې نه کیږي. ادریا اخری گلی کی چې هر څوک تر دې د مد تحریک انصاف لخوا په ذکر شوی فیصلو باندې رد عمل مخته نه دی راغلی، خو کم از کم وزیر اعظم دا ژمنه وکړه چې په اقتصادي راهداري منصوبه به د مئی کال 2015 د لوزنامې مطابق عمل درآمد کیږي، کوم چې یو ښه خبره ده. او دا هم چې هر درې میاشتې پس به د خصوصي کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د کار جاج اخیستی شي او که د چا سره شکایت وي په هغې به هم خبرې کیږي. د دې اقدام سره به د چین حکومت او د عوام اعتماد پزی شي او څه قسمه داسې خبره مخته ناراضي چې ورسره به دا لوی اقامي منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د امریکا حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان څنګه د ترګرو په لیست کې اچولې ده. د بخښنې نړیوالې ادارې بیا په یوه لیکنه کې ښیلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. بوروال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې له داعش سره تړلې ډله ترهګر وګرځوله. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې هغه وسلوال زیاتره افغانان او پاکستانیان دي کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش غړي بولي. د امریکا له دې پریکړې سره اوس د دې ډلې پر غړو بندیزونه عملي کیږي او همداسې له دې ډلې سره کاروبار هم منع دی. ورسپانه زیاتوي چې اوس دې ته هم لاره هواره شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي، هغه ځکه چې دا ګام د ترهګرۍ د مخنیوي په زمره کې راځي. د مقالې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا زیاتو سوو فعالیتونو داسې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګواکې امریکا تر خپل قانوني چوکاټ وځي. امریکا تر اوسه دوی نورې ډلې له داعش سره د تړاو په تور ترهګري ګرځولې دي چې یوه پکې په نایجیریا کې فعاله بوکو حرام او بله د مصر په سینای ریاست کې ده. بل پلو د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل بیا په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته پر پیښو ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په پاکستان کې پر یو ټلویزیون برید په اصل کې په دې ملک کې د بیان ازادۍ په وړاندې موجودې اندېښنې په ډاګه کوي. ادارې لیکي چې په اسلام آباد کې د ای آر وای ټلویزیون پر دفتر د لاسي بم برید په پاکستان کې د خبری رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي ښکارندوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امنیسټي انټرنیشنل استازي چمبا پټیل ویلي چې دا په پاکستان کې د رسنیو پر کارکونکو په کېدونکو بریدونو کې یو تازه او خفقونکې اضافه ده. له دې پیښو وروسته هلته په پریښودل سوي کاغذ کې ویل سوي چې دا برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه کړی دی. په کاغذ کې ویل سوي چې د ای آر وای پر دفتر یې برید ځکه کړی چې د دوی په وینا ولې د پاکستان د پوځي عملیاتو خبرونه خپروي. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر چارواکو غږ کړی دی چې د دې او ورته پیښو دی په سمدستي توګه جدي او څرګندې پلټنې وسي. د ادارې په لیکنه پاکستان باید په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي او د خبری رسنیو کارکونکو او د هغوی د کورنیو امنیت دی باوري کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
سپینمانی وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته منتظر دي څو تایید کړي چې د ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر اساس خپل ایټمي پروګرام محدود کړی دی. د ایټمي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې څارونکي د ایران د دې هڅو څارنه کوي او د خپل کار د پایلو یو رپورټ به سپینمانی ته هم وړاندې کړي. په دې اړه د فرشته جلال زی رپورټ اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټمي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټمي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټمي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی.
When this agreement was being negotiated,
د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټمي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټمي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, But I also would not.
زداس انګرم چې ولسمشر اوباما به د اټمی انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي. خو ګمان کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ د زیات خنډ سره مخامخ کړي. ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټمی موافقه وکړه.
دا مشال ریډیو دا.
ای پی خبری آژانس لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د انډونیشیا په جاکارتا کې د هغو بمی چاودنو او ډزو غندنه کړي چې پکې اوه کسان وچل سوي او شل ژوبل دي. بان کی مون یو ور بیا هوټ څرګند کړي چې دا قسمه ترګرو عملیاتو لپاره هیڅ جواز نشته او د دې بریدونو پلان جوړونکي به ډیر زر د انصاف منګولو ته وسپارل سي. نور تفصیل له اصرار علمومن دا ورو.
ای پی خبری اجانس لیکي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د انډونیشیا په جاکارتا کې د زیارت د ورځې د هغو بمی چاودنو او ډزو غندنه کړې چې پکې اوه کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې دوه ولسی وګړي دي چې یو د کینیډا او یو د انډونیشیا دی او 15 برید کوونکي دي. بان کی مون د انډونیشیا له حکومت او ولس سره د یووالي څرګندونه کړې او د نوموړي ویان په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو وار بیا هوډ څرګند کړي چې دا قسمه ترګریزو عملیاتو لپاره هیڅ جواز نشته. نوموړي تمه خودلې چې د ورته بریدونو پلان جوړونکي به ډېر زر د انصاف منګولو ته وسپارل شي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت شورا یو ویان د نیډر پرایس وایي امریکا په داسې حال کې د انډونیشیا له حکومت سره ولاړه ده چې د انډونیشیا حکومت هڅه کوي د جاکارتا بریدونو ذمهوار کسان ونیسي او خپل راتلونکي خوندي کړي. په داسې حال کې چې په لندن کې د سعودي عرب او امریکا جګپوړي سفارتکار د ایران او سعودي په شخړه له یو بل سره لیده کاته کوي د جاکارتا بریدونه یې غندلي دي. د سعودي عرب د بنو چارو وزیر وایي په جاکارتا کې د ترګرۍ بریدونو وروسته د ترګرۍ پر ضد زموږ حوصلې نورې هم پیاوړې شوې دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د ترګرۍ بریدونو په سختۍ سره غندنه کړې او په دې کې ولسي وګړو ته په اوختي مرګ جوړ لایې د خفګان څرګندونه کړې. نواز شریف په یو بیان کې وایي چې په دې سخت وخت کې د پاکستان ولس او حکومت د انډونیشیا له خلکو سره ولاړ دی. نوموړی وایي ترهګري د ټولو مسلمان هیوادونو پر وړاندې یو ګډ خطر دی او باید چې پر ضد یې په ګډه مبارزه وشي. د جاکارتا پولیسو ویلي دي د زیارت په ورځ چې کومو کسانو په دې ښار کې برید ترسره کړی وو نو په هغو کې له یو سره د داعش جنډه وه. که څه هم پولیس چارواکو د برید کوونکو نمونه نه دي په ډاګه کړي خو دومره یې ویلي دي چې په برید کوونکو کې دوه هغه وو چې مخکې د ترهګري په پیښو کې ککړ ګرځېدلي وو او قید یې هم تیر کړی وو. یاد وی چې د زیارت په ورځ 15 برید کوونکو د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې په یو سټاربکس کیفه او د ټریفیک پولیسو په یو ځای د لاسي بمونو ټوپکو او ځانمرګیو وسکټونو سره برید وکړ چې پکې دوه کسانو وجل شو او شل جوبل شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو تلفاتو د کمون لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پروند مشال راډیو ته د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ نشتوالی وروستي کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو عمده دلیل دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په افغانستان کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. فرشته جلال سي تبا ورسو.
جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسوالو نشوت پر وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
وایکه از عوامل کې قوای هوایی ما حمایی درست قواتای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونه توانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شم ملاتړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب سو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و، او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نه سوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل شوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی درستیز مرستیال هم وایي چې
کاملا ما به کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډونه لاس اخیستی، د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وزارتونه وژل شوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګری ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حمله په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تیرې ونی ملسیزه کې ساره نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته د ګواښ کړي پراخه کړې ده.
د فرشته جلازی ریپورت ما اوریدی. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د نوې جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټور ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکسي د جمعې په ورځ د الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به د یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. ناجیه ساپی ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنگزي د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لوري د A-9 سلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندی چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي، په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغ جمله د شیانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی شي چې نوره هم پیاوړې شي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې، د هغو د تخنیکرانو، هم د هوایي قوو په پوهنتون کې، هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل شي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې
خغلی سنگزی ویل چې دا جنگی الوتکې د شپږ دیش سپکو او درنو وسلو د وشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د سلورو جنگی هلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمیر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای نه ویشت الوتکې په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري. ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړې کړې دي. په حدود 1600 ساعتونو پورې موږ پرواز کړی او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوسمهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده امارات، انګلستان، ایتالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د ناجیه ساپی ریپورت مو اوریدی. راځي اوس هم یو سندره واورو.
کم خوږیږي داستا پتلو منی
نیم چې زړه مې دریا کم خوږیږي دا ستا پتلو منی چې ګورم کله چم خوږیږي یوازې زنایم چې چم خوږیږي یوازې زنایم چې نم خوږیږي یوازې زنایم چې زړه مې ډېر یا کم خوږیږي دا ستا پتلو باندې چې کورم کنه چم خوږیږي یوازې زنایم چې
سو سندره واوریده. د ننګرهار د کلیو د بیا رغونی او پراختیا ریاست چارواکي وای په تیر مالي کال کې څه د باندې 200 پروژې ځخه ګټه اخیستنې ته سپارلې دي او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم په کلیواله کچه بنیادي پروژې پیل کړي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال بازمند عابد راکوي.
ننګرهار یو له هغو ګڼمیشتو ولایتونو څخه دی چې 22 ولسوالۍ لري چې په اکثرو ولسوالیو کې خلک له بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې دوی په تیر مالي کال کې څه باندې 200 ټولګټې پروژې په بیلابیلو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر صفت الله شرفمل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، کلیوالی کچه د برېښنا د تولید واړه بندونه جوړ کړي وو چې کلیوال ترېنا راضي نه وو. دا چې د برېښنا د توسیع لپاره په راتلونکي کې یاد ریاست څه تدابیر په پام کې نیولي؟ انجینر شرفمل د دې پوښتنې په جواب کې وویل،
د راتلونکي پلان لپاره موږ یو برنامه د برېښنا د جوړولو برنامه ده چې په دغه کې موږ داسې پلان لرو چې موږ به د 300 نه تر 400 کیلو واټ پورې برق د یو ولسوالۍ لپاره په امتحاني شکل جوړو. په لومړي ځل لپاره د درینور په ولسوالۍ کې د امتحاني شکل باندې جوړ کړو چې په هلته د برېښنا ظرفیت تقریبا تر 1 میگا واټ برق پورې ده.
د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو کرنیزې ځمکې سیندونه او سیلابونه تخریبوي، خو انجینر شرفمل وایي چې د لسو ولسوالیو لپاره ورته وزارت د استنادي دیوالونو منځوري ورکړی ده.
هغه ځینه کې چې د سیلاب د ډیر قوي تهدیداتو سره هغه صاحب مخ دي، زمونږ د وزارت په خاصه توجه باندې یو لس پروژې دلته سروې تخنیکی ډیزاین شوی دی، نو ان شاء الله په نږدې ورځو کې به هغه هم قرارداد شي او نګرار ته براشي.
د ننګرهار په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د دولت مخالفین واکمن دي، خو انجینر شرفمل وایي چې د دولت مخالفین هم د دوی سره د پروژو په تطبیق کې پوره همکاري کوي.
تر اوسه پورې لله الحمد موږ د داسې امنیتي ستونزو سره د خپل پروژو په تطبیق کې نه یو مخامخ شوي. همدا اوس په حصارک کې زمونږ د ملی پیوستون پروګرامونه د کوټ پولیسوالۍ کې د چین پولیسوالۍ د نازیانو پولیسوالۍ کې په ټولو لرو پرتو سیمو کې د شهزادو کې آی آر سی زمونږ د ملی پیوستون پروګرامونه تطبیقوي همکاري کړې ده همیشه لپاره او زموږ پروسه نورماله روانه ده
دی وایي چې په راتلونکي مالی کال کې به دوی په دې وتوانېږي چې په کلیوالي کچه د خلکو د غوښتنو سره سم داسې پروژې پلې کړي چې تلپاتې ارزښت ولري باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
پر ډیلی ټایمز کې لیکواله مونا نصیر په قبایلي سیمو کې د اف سی آر د قانون لاندې ښځو ته په ورپېښو ستونزو په یو مقاله کې لیکي چې د کلتوري او ټولنیزو بندیزونو سره سره د قبایلي سیمو ښځې د ریاستي جبر هم ښکار دي. شاهین بنوري د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
مونا نصیر لیکي قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او دغه سیمې په قامی بهیر د ګډولو په اړه بیلابیل تجویزونه مخې ته راځي، خو د تیر ډیرې مودې نه اغه خلک په دې بحثونو غالب دي چې د کلتور په نوم د قبایلي سیمو تش په نامه آزاد حیثیت د پولیټیکل ایجنټ دفتر او د جرګو وجود قائم ساتل غواړي، خو دې بحث د قبایلي سیمو خزه د ټولنیزو او کلتوري زور زیاتی سره سره د ریاست د زور زیاتی هم ښکار کړی دي، ځکه چې دغه سمراجي قانون یوازې یو دفعه د خزو په اړه ده او هغه هم دا چې که واده شوی خزه د چا سره جسمانی اړیکې وساتي نو د خاوند په شکایت به هغه جرمانه کیږي او 15 کاله قید به تیری. په ډیرو موقعو د خزو د تقدیر فیصله د هغه نظام د لاندې کیږي چې سړی پکې ډیر زور او واک لري. د دغه نظام د سوري لاندې خزه په جرګه کې هیڅ برخه یا استازیتوب نه لري. د قبایلی سیمو هغه خلک چې خپل کلتور غوره ګڼي د خزو په اړه په قبایلي روایتونو د انتقاد مخنیوي کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د هغوی لپاره د جرګې نظام ډیر ښه دی، خو د لیکوالې په وینا دا نظام په انصاف نه دی ولاړ، ځکه چې په دې کې د آبادۍ نیمه برخه له پامه غورځول شوې ده. په خپل کلتور مغرور خلک دا هم وایي چې قبایلي سیمې په قامی بهیر ورګډې کړل شي نو د دوی ذاتي مسلو له بیا سیاسي رنګ ورکول شي او ټول اولس ته به څرګند شي. په حقیقت کې د قبایلي ټولنو زاړه روایتونه او دود دستور په اسلامي قوانینو هم د پاسوي. مونا نصیر په پای کې لیکي د دې بندیزونو له کبله اخزه د ډیرو ستونزو سره مخ دي او هغوی دا هم نشي کولی چې په دوی د روان زور زیاتی پر ضد مبارزه وکړي. په موجوده وخت کې چې کله په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث تود دی د خزو د حقونو هیڅ یادونه پکې نه کیږي. حکومت چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کومه کمیټه جوړه کړې ده په هغه کې هم د خزو استازیتوب نشته.
شاهین بونیرای او سمرازی سلام پښتونخوا په اخر کې درته د هارون پاجا په ژغ کې سندره واورو.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بيدل دن تیریږي او به دل دار تیری ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیری بے دردن تیری کے دلدارن تیری ژوند له زهرو ډک ولاڑ نام چکے نم لا
ناس نیم چه پاس ولاد نیم چه کینم تا وقت را وانده ولی او انتظارن تیری دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک